د ازادي رادیو د ریس حد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د سام په نوم لوی مهم نړیوال غونډه خبرو او د پاکستان د سرتیاسم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سرګندونی لرو چې له کابل اسلام آباد ته تر ستنېدو وروسته یې کړی دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې افغانستان بنن د سام یا د لیرتوه چارواکو د غونډې کوربه وي. په پام کې دی د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي. او د متحده عرب امارتو او بحرین 50 سرتیري په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال ووژل سول. د خبرونو تفصیل: افغانستان بنن د سام یا د لی رتبه چارواکو د غونډې کوربه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د غونډه پارک په خپل پرانستونکي وینا سره پرانسته. ښاغلی غنی د لندن کانفرنس د تعهدات پرونا کې پر سوپر مختګونو خبري وکړې او د افغانستان د اقتصادي او پراختیا پلانونو په باب معلومات وړاندې کړل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې ښاغلی غنی ولي په افغانستان کې پر افغانستان پورې اعتقاد هغه هیواد ته زمینه برابروي چې د سوداګرۍ او کارمندنې په برخه کې پرمختګ گونوالری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای افغانستان د منځنی اسیا، جنوبی اسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولای شي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ریکا یا د سیمیز هم اقتصادي همکاري دوه ورځنی غونډې په پای کې وکړه. افغانستان د سیمې د ترانزیت د سلورلارې یا هم د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د پله په توګه د تجارت او ترانزیت د غښتلتیا په برخه کې یا هم د آسیا لوی وچې ته د انرژي په انتقال کې مهم نقش لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ یو منځوي او بې ظرفیته هیواد نه دی. د ریکا په شپږمه غونډه کې چې پرون په کابل کې پای ته ورسېده د دیرش هیوادونو او څلوېښتو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. د ریکا لومړۍ غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې دي. په پام کې ده د قطر سفارت په کابل کې پرانستل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر سوي اعلان کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له خپل قطري سیال ډاکټر خالد بن محمد العاتیه سره پرون په کابل کې د دې ترڅنګ پر نور مسایلو خبري وکړه. اعلان یې وایي دواړو لورو په کابل کې د قطر د سفارت پرانستل کېدو پر لارو چارو هم خبري وکړه. په اعلان کې نه دی ویل سوي چې دغه سفارت به کله پرانستل کیږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او قطر ترمنځ نه تړونونه هم لاسلیک سي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران په هغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. دغه وزارت لخوا په خبر رسوي اعلان کې راغلی چې سید حسین عالمی بلخی پرون د ایرانی هیئت له مشر ذوالفقاری سره په کتنه کې دغه غوښتنه مطرح کړه. اعلان یې زیاتوي د ایران له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې په ایران کې میشت افغان کډوالو ته زیاته پانګه اختصاص کړي چې د ویزې په اخیستلو کې ورته اسانتیا برابر شي او دوی اړنه وي چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته لارسه. ول سی وی چې د ایرانی حیات مشر په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وای په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوی دي. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل په پرونی برید کې د دولت درې وسلوال مخالفین یو ملکی سړی هم ټپي سوی دي.
په برید او جګړه کې د ملي اردو موټر تخریب شوی، یو سرتیری وژل شوی، درې ټپیان دي او همداراز درې مخالفین هم زخمیان شوي دي. موږ خپل ټپیان روغتون ته رسولي او په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو ټپیانو پسې لټه روانه ده.
د نورګل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د پرونۍ جګړې له کبله د اسدآباد او جلال آباد ترمنځ غځېدلې لار هم د څه وخت لپاره تړلې وه. د کرکټ ترنولس کلونو د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتلولۍ تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان کرکټ ترنولس کلونو لوبډله به د شنبه پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډلې د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور کې له 15 هیوادونو کویت، نیپال، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او کوربه هیواد ماليزیا سره یو ورځنۍ یا 15 اور مسابقه وکړه چې ټول یې په لوی توپیر وګټلې. دا مسابقه د اگست میاشتې په 28مه پیل شوې وه. بیا هم اشاره غلاست د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیات پر مهال ووجل سول. دا خبر د متحده عرب اماراتو دولتي اجانس وامر کړی دی. دا په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږی ټلیفون وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. اوباما وویل پرونی خبرې تر یوه حده له ایران سره پر اټومي موضوع پر نړیوالې موافقې متمرکز وې. تحلیل کوونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د موافقې پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته چانس په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسۍ ته مخه کړي. او د پولند صدر اعظم ایپا کوپاچ وای له اروپای شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جپو د راتګ سره وضعیت له کنټرول ووزي د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون یې په پرا کې د سلواکیا، هنګري او چک جمهوریت له صدر اعظمانو سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، اروپا ته د روانو کډوالو د میشتولو له جبري سهمې سره مخالفت څرګند کړ. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په هنګري کې کډواله ناکراریو او ستونزو سره مخ مخده. دا کډوال اپنا غوښتن کې د هنګری او سربیا سرحد ته نږدې یو کمپ کې ساتل کیږي، خو دوی له بلوازد پولیس سره شخړې کوي او کله ناکله له موانی و نورو اروپایي هیوادونو ته اوړي. پرون سهار هم شاوخوا 300 کډوالو له کمپ نه د وتلو هڅه وکړه، خو پولیس یې مخه ونیوله او بیرته یې کمپ ته ستانه کړل. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ ته په 12 پرژنې په ټول افغانستان کې اوري. د سامپون مغونډه کې بنړیوال د ځانګړو اصلاحاتو په بدل کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالر مرسته ورکړي. د افغانستان مالیه وزارت وایي د نړیوالو لغښتنو سره سم اصلاحات راوستي.
کوئی تو سب کو معلوم ہے کہ بغیر مذاکرات کے کوئی دیر پا حل نہیں ہو سکتی، لیکن تبھی جو طالبان ڈیسائیڈ ہے ان کے لیے
دا پاکستان د سریاسم د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونی دی. دا هم پر خبرونه کې خبرو. سرتاج عزیز وای لا افغان طالبانو سره د سولې له خبرو پرته دایمي سولې ګرانه ده، او دی وای چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اوس لپاره د سولې د لارې خند ګڼي خند دی. بلورته د افغانستان دننه د طالبانو دوه مخالفو ډلو د ملا منصور او ملا محمد عمر پلویانو څو ځای جګړې کړې دي. په دې اړه به هم پر روانه خبرونه کې واوري. په دې خبري مجله کې مو په خوست کې د ښځو حال اخیسته.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سره کال کمه ده.
په کونړ کې قومي مشان حکومت ته د یو کانال د جوړېدو وړاندیز کوي.
په ډېر لږه خرچه باندې د مرور ولسوالۍ نه دا واله را تېرېږي هم د کونړې خاصه پورې اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کېږي.
ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکي په پروګرام کې خپرو او اس ام اسونه مو ولولو. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به د افغان حکومت هڅې مطلوبې نتیجې ته تر رسیدو پورې روانې وي. محمد اشرف غنی تیر ماښام د سام یا د عالي رتبه چارواکو د غونډې د پرانیستنې پر مهال دا خبره وکړه. په عین حال کې پرون د ریکا یا د سیمې اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دې غونډې په وروستۍ ورځ وویل افغانستان هڅه کوي نور پر بهرنیو مرستو تکیه نه وي او په خپلو پښو ودرېشي. سالم محمد صالح راپور لري.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې تر هغو جاري ساتي چې مطلوبې نتیجې ته رسېدلې نه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام په ارګ کې د سام یا د عالي رتبه چارواکو د غونډې د پرانیستونکي وینا پر مهال وکړه. د ویل په افغانستان پورې د سیمې د هیوادونو اتکا دا فرصت برابروي چې افغانستان د آسیا د تجارتي څلورلارې په توګه خپل تاریخي نقش بیا ترلاسه کړي. د جمهوری ریاست له مطبوعاتي دفتره د خبرې سوي اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي پر افغانستان له اتکا سره به نړیوال مارکیټ، سوداګری او کارموندنې ته زمینه برابرېږي او افغانستان ته به د وارداتو اندازه کم سي. د افغانستان د مالیه وزارت د دې غونډې لپاره یو مفصل راپور برابر کړی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حنیف عبدالرحیمزی وویل افغان حکومت په تیرو لسو میاشتو کې د اداري اصلاحاتو، شی حکومتوالۍ او عوایدو ټولولو په برخه کې خپلې لاسته راوړنې غونډې ته وړاندې کوي.
کوم تعهدات یا کوم بینچمارکونه یا کوم شاخصونه چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مقابل کې درلوده، د یادو شاخصونو د اجرا په برخه کې هغوی ته گزارش ورکوي.
د سم په نننۍ غونډه کې مرستندوی هیوادونه او سازمانونه پر خپلو هغو ژمنو بحث کوي چې د افغانستان له بیا رغونې سره یې د توکیو او لندن په کنفرانسونو کې کړې وې. د لندن په کنفرانس کې چې اته میاشتې مخکې جوړ شوی و، پر هغو مالی ژمنو یو ځل بیا ټینګار وسو چې د توکیو په کنفرانس کې څه وې. د توکیو په کنفرانس کې چې درې کاله پخوا د متقابل حساب ورکولو تر سرلیک لاندې جوړ شوی و، ژمنه شوې وه چې تر 2015 میلادي کاله پورې به افغانستان ته د 14 میلیارد ډالرو مرستې روانې وي او له هغې وروسته به تر 2018 میلادي کاله پورې هم مرستې او ملاتړ دوام لري. د دغو مرستو په بدل کې نړیوالې ټولنې له افغانستانه د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې، شی حکومتوالۍ، د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب، اقتصادي ودې او امن د ښه کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا اکبر یا له افغانستان سره د مرستو د همغږۍ ادارې سام غونډې ته په څو مادو کې ځینې پیشنهادونه کړي دي. دغه ادارې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا د کېدونکو مرستو پر موثرتوب، شی حکومتوالۍ، د خدماتو پر شوالي او د ښځو د حقونو د پراختیا وړاندیز کړی دی. دا په داسل کې د چې د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري شپږ مه غونډه چې د اویا هیوادونو او سازمانونو استازو پکې ګډون کړی وو پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ریکا شپږ دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا غونډه له لاسته راوړنو ډکه وبلله او ویې ویل تر دې وروسته افغانستان هڅه کوي پر بهرنیو مرستو متکی نه وي. افغانستان د ریکا د پروژو او نورو اقتصادي پروګرامونو سره چې د اقتصادي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې تعقیبوي هڅه کوي نور د بهرنیو مرستو ترلاسه کوونکی نه وي، بلکې د سیاسي او اقتصادي پراختیا لپاره یې له اقتصادي ظرفیتونو ګټه واخیستل سي. شغلی ربانی زیاته کړه ریکا له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو د جلب میکانیزم نه، بلکې د سیمه ایزو اقتصادي او تجارتي همکاریو د جلب اغیزناک میکانیزم دی. ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو او مرستندویانو په افغانستان کې د امن له ټینګښت سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د ریکا پرانیست غونډې ته ویلي وه چې د افغانستان او سیمې راتلونکي په سوداګرۍ، ترانزیت، انرژي او له طبیعي زیرمو څخه په ګټه اخیستنې پورې اړه لري. د ریکا شپږ په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په موجودیت په سیمه کې د انرژي، ترانزیت، سوداګرۍ او پانګونې د ودې په اړه خبرې وسوې. د اورګاډو پټلۍ، چابهار بندر، د لاجورد لار، د کاسا زر او ټاپي هغه پروژې دي چې د سیمې په کچه د عملي کېدو لپاره د ریکا په غونډه کې ورباندې بحث وسو. د ریکا لومړۍ غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې جوړې شوې دي.
په کابل کې مو د سم د غونډې په اړه راپور اورېده. دا ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې بیا هم د سم د غونډې په اړه تاسو ته تازه معلومات درکوو، خو پرون په کابل کې د ریکا دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 40 هیوادونو استازو او وبخښي د 10 هیوادونو استازو او د 40 نړیوالو مؤسسو استازو برخه اخیستې وه. د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز د ریکا په غونډه کې ګډون کړی و او د تیر ماښام له کابل اسلام آباد ته ستون شو او په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د کابل سفر یې ښه سفر وو او له لاسته راوړنو ډک و. د سرتاج عزیز د دې څرګندونو تفصیل د سبي شفق پوراپور کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر مفید بللی او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته یې په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته یې په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا سرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر رسنېدو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز ویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدو لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې وویل، دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان او ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نېټه په پاکستان کې ترسره شي. که اوس هم تر دې دمه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېزو لري.
د نواز شریف جګپورې سلاحکار سرتاج عزیز د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخابېدو پر سر اختلافاتو ته اشاره وکړه. د طالبانو ترمنځ د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له امله د طالبانو ترمنځ په افغانستان کې څو ځایه جګړې شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دې اړه وړاندې تفصیل اورېدلی شئ.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې تر دې چې د طالبانو خپل منځي جګړو ته مخه کړو، د طالبانو جګړې ته به راشو. په کونړ کې د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې طالبانو حمله کړې ده. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه جګړه کله پیل شوې ده او چیرته روانه ده په دقیق ډول؟
نن سهار سلور بجې د ګلسالک په سیمه کې د سرکوزي او نورو پوستو چې کومې پوچه په نقطو کې پرتې دي په هغوی باندې جګړه شروع شوې ده. او د کونړ امنیه قومندان وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې افغان طرف ته سره یو کور نږدې په هغې کې لګېدلې ده. څلورو ملکي کسان او همدارنګ جنگ اوس هم په شدت سره روان دی. او د 200 په نوم یې لیوا ویان حادثه شوه وو چې دوی د پوستي په تکتیکي شکل باندې خوشی کړی و، دوی په شاتګ کړی وو. او په دغه جنگ کې د دوی یو سرتیر ټپي شوی دی او جنگ اوس هم دوام لري. تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویل. د دې جګړې په اړه په نسیمي څخه چې کوم موږ پوښتنې کړې د خلکو نه، هغوی همدا څو شېبې وړاندې د ګلسرک په بازار کې طالبانګرځېدلی د ګلسرک بازار یې نیولی دی او هغوی سره د نیمګي موټر چې ټانګ دی هغه سوځولی دی. او جګړه په شدت شپر صاحب له څو ورځو څخه راځي په کونړ کې د کونړ د لویو لارو په مسیر کې اوږدو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې چې دا هم د نړۍ ولسوالۍ او د سرحداباد ترمنځ لاره ده. تقریبا څخه زیاتې ورځې وشو چې لاره بنده ده، خلک تګ راتګ نشي کولی او خلک لاره کې وسلوال طالبان دیوالونه وهلي دي او همدارنګه د غرونو نه یې
بله تاسو د نړۍ اسداباد لارې ته اشاره وکړه، پرون د اسداباد جلال آباد په لار باندې هم طالبانو حمله کړې و چې بیا اسدی رادیو ته ځینو مسافرو شکایت کړی و چې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه جګړه بیا وننه شته تر 12 بجو ستاسو د راپور له مخې دوام درلود د جګړې کنه؟
بند وا پلار کے مسافر تھے کہ میں کو لگا دے رہی تھا کہ لارا بند ہے پورے سے بجو ہم جنگ جریان در لود کہ ہم دا کو کمانڈان کو ہے نا یو دی نیو بھی سر کے جن شیر اور بریت تن شمدار ہے سوال تھا ہم کو کہ مرجو لا وقتی وا اگلا را پر دور سے بجو پوری بند وا پہ کوشش ہوا وہ خال تک نہیں تھے سن بس
رولان وری مننه. اوس په د طالبانو له حمله د طالبانو خپلمنځي جګړو تراشو دراپورونو لمخې د وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپلمنځي نشټو کې په ګنډ شمیر طالب وسلوال مړ شوی او ټپین شوی دي. دراپورونو لمخې د نشټې د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور او پخوانی مشر مولا محمد عمر د پلویانو ترمنځ شوی دي. د مولا محمد عمر ورور د نورو جګړو خبرداري ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د طالب وسلوالو د نښتو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خپریږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمېر غړي په غوسه شول. ویل کېږي چې وروستۍ نښتې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداری ورکړی چې که ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي نو د طالبانو په لیکو کې خپل منځي جګړې ښایي زیاتې شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل ملا منصور د هغو قمندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د تل بیعت کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نورو خپل منځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه ناامیده شوي دي چې د دوی په وینا ملا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په وروستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وایي د نښتې په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قمندانانو د پلویانو ترمنځ وشوي. د حیات په وینا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ییز قمندان ملا عبدال سمات غوښتل خپل سیال ملا ننګیالی ملا منصور ته باید کولو ته اړ باسي. په شیندان کې د حیدری په نوم یو قمندان وویل چې په دې نښته کې د ده دوه تنه پلویان او د ملا منصور درې پلویان وژل شوي دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نښته کې د یوه طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د ملا باز محمد په نوم طالب قمندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یو لویه غونډه جوړه کړه. د زابل په خاکه افغان ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لرې پرتو غرونو کې د ملا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوي دي. د خاکه افغان یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا منصور شاوخوا 600 وسلوال تېره اونۍ پر موټر سایکلونو خاکه افغان ته ورسېدل او اوس د ملا منصور دادالله له همدې شمېر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multilateral اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو افغاني دود د ماتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په کندوز کې د هغه ځوان کیسه کړې چې د طالبانو په لیکو کې نفوذ کړی وو او لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل. طالبانو په ځلونو په افغان امنیتي ځواکونو کې د خپلو نفوذي کسانو له لورې افغان ځواکونه د دوستۍ په جامه کې وژلي، خو دا به شایي لومړی ځل و چې عبداللطیف له طالبانو سره ورته کار وکړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې سره له دې چې د عبداللطیف پلار طالبانو وژلی وو، نوموړی طالبانو په خپلو لیکو کې ومانه. دوی میاشتې یې له هغوی سره تیرې کړې او بالاخره 10 طالبان په داسې حال کې ووژل چې په درانه خوب ویده ول. د کندوز پولیس وایي چې عبداللطیف اوس له دوی سره خوندي دی. له دې جلا د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې دوه طالبانو چې له 8 پولیسو سره یو ځای شوي وو، خپلو ملګرو پولیسو ته د ماښام په ډوډۍ کې د خوب درمل ورکړل او کله چې هغوی په درانه خوب ویده شول 8 واړه یې ووژل. نیویارک ټایمز وایي د پښتونولۍ له دود سره سم افغانان حتی دښمن ته هم چې کور ته ورشي څنه وایي، او افغانان په خپل دغه دود ډیر ویاړي هم، مګر د نفوذي کسانو حملو ته ډیر افغانان د څلور لسیزې پرلپسې جګړې په وجه د اخلاقي زوال په سترګه ګوري. ورځپاڼې د هلمند حمله په تېره یوه میاشت کې د نفوذي طالبانو له لورې 5 ورته برید بللی دی. نیویارک ټایمز په یوه بله لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو د وژلو په اړه په لیکنه کې ویلي چې د امریکا دوه متحدان په افغانستان کې د یاغیانو د وژلو په اړه په پریکړه کې مستقیم لاس لري. ورځپاڼه د دوه لویدیځو چارواکو په قول وایي چې جرمني او سویډن دا پریکړه له دې سره سره کړې چې داسې پریکړه قانونا منه وه. د لیکنې لیکوال وایي چې ډېر تورونه د بی پیلوټو الوتکو له حملو سره تړاو لري. د مقالې په دوام کې راغلي جرمني، سویډن او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویاند ویلي چې له امریکا پرته بل هیڅ هیواد د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې رول نه لري. نیویارک ټایمز له دې موضوع د دوه خبرو لویدیځو چارواکو په قول وایي چې دا مسأله د امریکایي پوځیانو او د امریکا د نورو متحدانو ترمنځ د ترنګلتیا سبب شوې ده. د لیکنې په دوام کې ویل شوي چې شاید دا تورونه په ځانګړي ډول په جرمني کې ناری سوری راپور تکړي. د جرمني اساسي قانون هر ډول تهاجمي پوځي عملیات منع کړي دي. او په هرات کې د سلګونو نجونو زده کوونکو پر مسمومیت د بریتانیا میل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي داسې شک کېږي چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړې څو نجونې له زده کړو راوګرځوي. په هرات کې په یوه اونۍ کې 3 ځلې نجونې مسموم شوي دي. ورځپاڼې د دغو نجونو عکسونه خپره کړي چې په روغتون کې بستري شوي او ځینو ته سیروم ورکول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو له لغمان څخه لیکلي دي، د آزادۍ رادیو د تکړه او پیاوړي خبريال جان خالی کوزی د ډیر وخت شو چې اواز نه اوریدل کیږي. جان خالی کوزی ناروغ دی او دعا ورته کوو چې خدای صحت ورکړي. وحید الله سباون له کونړ پر استولې سمس کې لیکلي دي، د نړیوال سولۍ او سرآباد سړک مخالفانو بند کړی دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکلي دي، ولسمشر اشرف غنی دي د سام په غونډه کې له بهرنیو څخه د اقتصاد په برخه کې مرسته وغوړي. عطاءالله افغان لیکي، موږ له پاکستان نه د شو تمن شو کولای، زه له اشرف غنی غواړم چې پر پاکستاني مشرانو باور ونه کړي. عثمان خروټی له کندهار لیکلي دي، په افغانستان کې د قطر سفارت ګټه لري ځکه چې طالب مشران هم په قطر کې دي. محمد ولی هیوادمن له هلمند څخه لیکلي دي، د طالبانو خپل منځي جګړې به د ملکی خلکو ژوند لستر ګواټ سره مخامخ کړي. عبدالی له هلمند څخه لیکلي دي، دا د سنگین او مساکله ټلیفونونه ولې بند دي؟ د ولست سخت ضرورت دی. احسان الله له زابل څخه لیکي، ستاسو تبلیغات له واقعیت څخه سرغړونه کوي. د منصور دادالله پلویان د دې پر ځای چې جنگ وکړي، په خاکې افغان ولسوالۍ کې 3 قمندانان له خپلو ډیرو ملګرو سره له طالبانو سره ملګري شول. محمد وسیل احمدزی له لوګر لیکي، د نورو کلونو په پرتله سش کال په لوګر کې امنیت ډیر ښه دی. منصور تنها له غزنی څخه لیکلی دی، زموږ وطن ته د خدای پاک داسې سوله راولي چې پاکستان ورته په خپله حیران شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
افغانستان به نن د سام یا د عالي رتبه چارواکو د غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی سي. په پام کې د قطر سفارت په کابل کې پرانیستل سي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایرانه په هغه هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په برید کې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د کرکټ تر نولس کلونو د کم عمره لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتلولۍ تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو او بحرین پنځه څلوېښت سرتېري په یمن کې د حوثي یاغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل سول. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. او د پولینډ صدر اعظم ایفا کوپاش وایي له اروپایي شورا غوښتنه کړې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو ژبو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي، د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې یا سیګار نوی راپور تایید کړی دی. سیګار په خپل راپور کې دا وزارت په بهر کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغېړۍ تورن کړی دی او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې ژغ کړی دی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ کړي او د فساد مخنیوی وکړي. احمد تکل راپور لري.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې له ډیره افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او له افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوې اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
تولید زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د زمکو ویش چې دوی د یوه مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د مځکو د ویش یو طرزالعمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې وه جوړیږي. دا طرزالعمل ما منظور کړ او اوس په نهه ویشت ولایتونو کې چې د مځکو د ویش امکان شته د مځکو د ویشته نوی طرزالعمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیره کډوالو په خپله خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار په راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوي. خو د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک ته رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د تر تمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون دلار را که ما مطالبه
د 168 میلیون دلار په بدل کې چې موږ د 2015 او 2014 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون دلار لمرستي سره مشته جواب راکړ، یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت اوس یقین کړی دی.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراث بولي، خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي.
په خوس کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې وایي چې په کورنیو کې د ښوونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه وو لخوا ښځو ته په تصمیم نیونو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د ښځو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. بل لور ته د ښځو چارو ریاست مسؤلانې په دې ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې اوس مهال په ټولنیز ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه خورا کمه شوې ده. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالانی وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جینۍ عمر ډېریږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کېږي، د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي، ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. مدني ټولنې یوه تنه فعاله کامل اکبري آزادۍ راډیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. کالک ته په هر قیمت وي هغه انجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جینۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پې کېږي هغه فقط فوکس یې مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، ولور ډېر وخت سره هلته بیا هم دغه د مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل بله دا چې بونه سره ډېره مشکلات لري دوی.
په خوست کې یوه بله تنه مدني فعاله نسرین احسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوي دي.
بله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دي ورکړي، بیا پلور میړه کور ته چې لوړه د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوي دي. نو هر وخت ښځې ټکولی شوي دي خپل حقوق نه برخې پاتې شوي دي.
بلخوا د ښځو چارو ریاست مسؤلین که څه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني، خو زیاتوي چې تېر یو کال په خوست کې د ښځو د ځان سوځونې، ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي. د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی ویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تېر کال نه هیڅ اندازه سکال کمه ده، او زیاتره په دا کې پیښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي، د قتل نه لرو. ا د کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې د 25% خوالي او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
آزادی رادیو لوونه کرو.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، او د ماشام لوو د سهار تر وبجو پوری په همدې صفو آشنا رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وایي ځمکې د سیند په غاړه پرتې دي خو اوبه نه لري. دوی وایي که چیرته ځمکو ته د اوبو ویاله جوړه شي نو له یوې خوا به للمي ځمکې خړوب شي او له بل لورې به ورسره سیمه ښکلې او زرغونه شي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري، او په دې راپور پسې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو لومړی کونړ ته مخه کوو.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکو وای ولسوالی د کونړ لوی سین په غاړه پرته ده چې کله په سین کې اوبه زیات شي نو د نور ولسوالیو په سیري کرهنیز ځمکه باغونه او کورونه او سربندونه وړي. د یادې ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا وایي
زمونږ یو ټوټه ځمکه چې زراعتي ځمکه لرو هغه د سین په غاړه لرو او ټوله سین تخریب کړې ده. زیات ځمکه مې زیمونه راجو کړل فصلونه وشلو او ځینې سین ویوړلې کې د دې سرکارونو شروع او د پښت باراباته پورې زیات ځمکې زموږ د زمیدارو فصلونه د منځه تللي دي. د فقر او غریبۍ سره مخامخ یو موږ سره پوره همکاري وشو.
هغه وایي د سرکانو مروري او خاص کونړ ولسوالۍ د سین یو لور ته موقعیت لري چې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي په وجه شاړه پرته ده او همیشه پرې سپېره بادونه لګیږي. خان پاچا وایي که چېرته په درې واړو ولسوالیو کې یو کانال تیر شي نو دوی کولی شي چې د اوسنیو شاړو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
زراعتي ځمکه کمه لري، وچه ځمکه زیاته لري، په ډیر لږه خرچه باندې د مروري ولسوالۍ نه دا واله راتیریږي هم د کونړې خاصه پورې. اویا زره جریبه ځمکه د دې نه خړوبه کیږي په ډیر اسانۍ او په لږ مصارفو سره. که دا پروژه پلی شي نو زموږ اطمینان وکړو چې ټول مشرقي ته به موږ د دې درې ولسوالو خلک دانې بوس او هغه زراعتي مواد چې د ځمکو نه تولیدېږي ان شاء الله د دې اسانتیا ورکړو ټول مشرقي ته به موږ دانې ورکړو. زراعت د یو هېواد د ملا د تیر حیثیت لري، نو د هغه چې زراعت پیاوړی وي نو هغه هېواد پیاوړی وي.
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي هڅه کوي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له مرکزي دولت او مرستندویو ټولنو مرسته وغواړي.
او دا د ځان دپاره افتخار بولم چې صادقانه د هر وزارت د هر مرستندویو ټولنې دروازه وټکومه د غولاس د خیرازه خوشحاله او پرمختګ د پاره هر څه مې چې توانه پوره شي شپه ورځ هڅه وکم که د پروژو راوړل دي که تطبیقول دي.
خلک وایي د ولسمشر کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې له مروري څخه تر خاص کونړ د یو کانال د جوړولو لپاره سروې شوې وه او بودیجه هم ورته ځانګړې شوې وه، خو د یو شمیر قومي مشرانو د مخالفت په وجه هغه پروژه له کونړ څخه بل ولایت ته انتقال شوه او د څو تنو شخصي ګټو او ځان غوښتنې له امله په زرګونه کونړیان ترې بې برخې پاتې شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلو چې د پوهنې او معرف په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور منظم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه واورو.
برابر تقریبا
عبدالسلام دی پکتیکا ولایت نه خبر کوم. دی خوشامن ولسوالی دی پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معرف په برخه کې دغه د موږ علاقې ته چې دا څه مکتبونه دي دي خوشامن ولسوالي او ډیله ولسوالي چې د دې مکتبونه فعال شوي دي، هېڅ مکتب نشته، نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې روانې دي. دغه مشیان چې زموږ د هلته دي مانا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي دفته وختل طبیعت یې سره جلا کوي چې هر کال تنخوا او روپۍ راوځي هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلانو په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نم یو الک تر اوسه سبق ویلې د نه یو خط ویلې د نه کتابونه سراغلې د پاور کم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالۍ کې نه په ماجد کې ست نه په یو جی کې ست یو ځای خو مګا نه کتابول کال باندې لالې یو د شی یو مکتب د شی دی واغ بم په شمه یو شی نسته. نو وروره دې ما دغه پیغام داسې دغه حکومت کې پوښتنه وکړي څېړنه دې وکړي دغه ولسوالۍ چې دا مکتبونه شته که نه شته کا چې پیسې روان دي هغه دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل ولسوالۍ خبره کوم. موږ معلومان به اووه میاشتې کېږي چې تنخواوې نه دي اخیستې. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ترلاسه مې زړه نه وړي. شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکي خبر شته او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی د راډیو کارکونکو سره د هیله او ارزو لرم چې ما پیغام وزنه د افغانستان او لورپور مشرانو ته ورسوي. مہربانی ہمکاری کو خوشحال ہمکاری دولت سره یو ساته ته کرونه کې هیڅ وخت دا دولت نه جوړیږي نه جوړیدای شي نه د حکومت کوي چې نه د حکومت د دولت سو کې خپل اداري فساد ورکی په ځان اصلاح کې ګوزه سره ځان خوشاله کې ولې چې د ځان کې د حکومت کوي چې هم ملک جوړوي چې خپل ټوک ټوک ملک مو بالا دی وی د خپل ولس مو دی وی د خپل کندیان او مشفه مو دی په فکر وکي. نو سای څخه ګره دې مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوستان زما دا پیغام هله کې چې لوړ مقامات ته ورسوي د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټر تل پروشانو ته ولاړ وي او چې ګل باندې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د سور پو په مقابل کې هله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو ٹول کار کوں تو سلام کوم. خدا جی چشمہ داتے سر کی زما د اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده د حکومت ته او تر خواړي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپل ولایتو کې په دندو ګمارل شوی دي. دا غټ دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نزاوی د خلکو سره فعالیت د دولت په وایسته باندې د دولت په وجه باندې د هغو سره شخصي نزاوی فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنی د هغو کسانانو سره شخصي نزاوی فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري. بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنی بې پښتنې بې درویژنې. نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته په نورو ولایتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت ته د نورو ولایتو د راوصل شي نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي او کچېرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي هغه بې قوم او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري نو هغه مجبور کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره ځای شي. نور مو وخت نه سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خمرجز خبر کوم. ګر لسکاله کیش د رئیس عمومي دان تکشنول د خانیغه په نامه دی د رئیسات تابعاری ده چې ورور ور مرجا ګر د وچه کړیو څکو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتن بلکې پر مخه وځي څکو بنسته هر ورځ په یو نامو په بل نامو بو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دی د کانال پر وبو باندې
باغرا پر اوبو د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی وروره د دې دولت همش به زارې دا دولت بیله فساد بیله رشوت بل ولار نه لري ګری سره ونه چې په یو کې وشترینګ نه سنه کول سنه شي سار پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسې وروره دوه تا و څنګه چې په غنی دي چې دول فساد رو کوم دا شم تر تر کړي دره باندې فورش پاو غړول وروره دا ما خبر ورسه وسلام
السلام علیکم مند ازادی رادیو ته دا غشتنه ده چې څنګه په اورډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مانی مانځي کې ما دا غواله چې دا مالیه شتولې دا وسته او شپښتو دکان په دا مونډې کې چې دا ته اره وته دی وای چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ وای چې موږ وړو افغانستان بانک ته وای موږ څه دی راکوي دا دا وځي خپل کوروت وړي او که افغانستان په دا پکېږي دا د فاره د مالیه وزیر د فاره دا غشتنه لرم چې دا ته کوسی دا د وته وسی زه درې زره افغانۍ پر ارت کوم باندې غواړي په ومن دی کې دا وسته و دکان دی مبارتي حساب سره و موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وای مشترک وي ډیر مننه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم افغانان او افغانستان هغه مخته کولای شي موږ د خپل تولیدات څخه ګټه واخلو او د خپل هیواد تولیدات نور استعمال کړو نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان مخته کولای شي سوچ هر ملک چې خپل هیواد تولیدات څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي هغه ملک پرمختللی وي نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپل تولیدات څخه استفاده وکړو موږ به په راتلونکي کې پرمختللی هیواد وي افغانستان او که نه وکړو د خپل تولیدات څخه د بهرني هیوادو سره وړو نو موږ به وروسته پاتې هیواد یو دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هیواد د تولیدات څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي چې خلک پر کار شي نوې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو وسلام د خدای په امان
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم او سره سلام علیکم ماده پیغام له زو شمامت استاذ ورات لایت تا خبرې کوم موږ د لار له بیان نه چې ګر پازاد په لارې نه لیکه ته کوي او ثاني په نامو مخته کوي د پولیس جامع کې مخته کوي د نړیوال د جامع کې مخته کوي موږ ګر پازاد د تکلیف یو موږ مخه چارو کوڅه دا یې نه ده د لارې له امنیت ولې چې د وران د چران د چرغان کته کوي دا یې د سخت زمونه سره چې جاي ورسره کوروته زنګ وایي چې په دې مکا وانه را لري سړی باندې خاصه کوي کنه نو سړی وزنه نور موږ چې ډېر په تنګ یو ډېر په تکلیف یو د مزرما باید وخت مو خوړي او که نه خوري مته مو د شرګان شو په دې لسه زرو په مو خوانان دې چې دې مکا وانه اخلي دی ورې دور زمونه سره کوي چې تاسو کیا چې تاسو کیا چې نور ته به خل خپل زمونه تنګ یو سلام
اور سلام علیکم زه مالک شهر زده پر عنایت د پدغه دولت والی مطابق تجارتي د کلین شیدن کړ ورا کدا یو پیشنه اړ ډول مقامات سره د پیشنه اړ ورسو زموږ که ستنه هر کی بابا د واسو د مواد په شیدې سمونه په شیدې ټو د چستاسو او شیدې شهر کو یو څه چې نه سپور اخره د دویا په چې د نومري زام په لیاز سره مقامات ته وځي د خزانه مخو ګرځي چې په نوم باندې سامان پاس وڅو په نو خاطر لاس والسلام
مسلم یار خبرې کومه د ننګرهار نه زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا ارڅوک شي دا ټول خرڅي او چې غریب خلک دی هغه په وردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کمري بیا دی یو لک روپۍ ورکې یا 500 سره ولا مړ هم څنګه راځي ته غریبانو په دشت کې پراتی دي زما د دیونه حیدا کې چرته تاسو نشي ساتل همدغه پرچوانات موهبه وطن خلک دی هغه تر شي دوستو موږ ورته ټول علاقې خپل پاګکلا په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د دې وطن حفاظت وکړي السلام
سلام علیکم زه غواړم چې یلمن څه کوي دا چې د بغیر یلمن خلک موږ غواړو که امنیت یې ملي رئیس کوي والي صاحب کومندان صاحب دا چې موږ دې کارونه نه کوي دلته راځي یلمن په مطلق نه ولا دی د بل ځامن دي زنګیر دي په مساکلا کې تقریبا 600 یا 700 په شاده سره دي په نوځات کې که د څو چې 200 په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي دا دا بلې خواخو مصدرک نه معلومېږي. موږ غواړو چې کراري راولي په هلمند کښې زاړه خلک دي ځای پر ځای کوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشه رئیس جمهور صاحب څخه د اشرف غني صاحب څخه د ډاکتر عبدالله صاحب څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ نه ستاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د ناوید په ولسوالۍ کښې دغه طالبانو هېڅ شتون نشته او ښه امنیت دی، او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات صدیق الله د زابل څخه. زما د لوړو مقاماتو څخه دا خواهش دی چې په زابل کښې د بېکارۍ وجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مسایده کړي.
زه د بیسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ په کلي کښې برق راځي، اوس زمونږ د کلي مشران درې زره روپۍ اخلي. نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي، دا ډېر زیاتی دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. زما د کورنۍ درې تنه اطفال چې د 10 کالو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کښې په محبس کښې 2 کاله کېږي چې په زیرزمیني په زندان کښې اچولي دي. د دې سرنوشت نه دی معلوم، د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کښې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کښې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري څوک. موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کښې د 2 حوزې اړوند ته مابس د اطفال دی په زیرزمیني کښې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نورې رانه غواړي. موږ هیله کوو له لایونامه له بینالمللي ټولنې چې د دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام.
دوستانو، ستاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو ده د خپرې کړې. د خپرونه مو همدومره وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ګلکه او ساس یګ داسا نام ک یا ګرش جنگی رکتیش پاینده هم یګ جام ک یاد تس مولا او ساس یا خان نام ک ګل اور می لاو هفته ګلم چی سازا می ک علی خو سازا کلی ګډ وډ او جل ترنګ شد میرم لغمان جان د خارج دل ما تنگ شد میرم لوګر جان د سیدنی دل ما تنگ شد د بازار ترګړی چې بیرو بار وو سن دی غری لب در او چوار دار وو چکه جم جو ترګړی چې ما بازار وو زیارت مې لا دمر سلاب سائم نامدار
سلام.